وخت د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفیم قادر جلال او فرسره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. تاسو ته سلامونه وایو. په رواني خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او افغانستان په اړیکو بحث شوه دی. دغه بحثونو په اړه به ورستي معلومات واوري. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د ویاند څرګندونه به واوري چې دوی په ځنګړې توګه په کومو مسلو د خبري کړي. نور مطالب هم لرو. په خبرونو کې اوري چې یو یمنی پوزي مقام نن ویل چې د القاعده مشکوک غړو دغه هیواد په جنوب کې پر پوزیانو د بریټ پترس کې لس عسكر وژلې دي. په روسي کې د لری واټن وشتونکو توغندیو طرح وایي د شرکت نشي کولای چې د تولید په برخه کې هغه هدف ترلاسه کړي چې مخکې اټکل کاوه. د دې خبرونو تفصیل د ګروس ترازی خو لمړی مخفي عزیزي نن د افغانستان د مهمو پیښو څخه مو خبروي.
په سر کې هم د مهمو کورنیو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د کاناډا سفیر وایي چې لنن ورځ یې په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته ورسید. په اورزګان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د یو ملکی وګړي په ګډون 9 تنه محلي پولیس وژل شوی دي. او د کابل په شمال کې بګرام هوایی اډې ته چیرمه نن سهار د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر رالوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د کاناډا سفیر وایي چې لنن ورځ په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته ورسید. د کاناډا د سفیر په وینا په روانه میلادي میاشت کې بل افغانستان څخه د دې هیواد ټول جنگي سرتیري وایستل شي او پر ځای به د افغان پوز د روزلو لپاره تر زرو خونکي افغانستان ته راشي. کاناډا په افغانستان کې ټول شاوخوا 3000 جنگي ځواکونه درلودل چې له تیر میاشتې یې وتل پیل شوي دي. کاناډا په جنوب کې د خپل جنگي ماموریت چاري په رسمي ډول امریکایي ځواکونو ته وسپارلې. په اورزګان کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د یو ملکی وګړي په ګډون 9 تنه محلي پولیس وژل شوی دي. د اورزګان د امنیه قومندانۍ د جنايي جرمونو سره د مبارزې مشر ګلاب خان ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه د دغه ولایت په چوري ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د اورزګان د امنیه د قومندان په وینا محلي پولیس د غزمی په حال کې و چې پر موټر یې د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه. د پیښې مسؤلیت تر دې د محکمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام په دومند ولسوالۍ کې د ائتلاف ځواکونو په بمبارۍ کې د یو شمېر طالبانو تر څنګ عام خلک وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد زازای وایي په دغه بمباری کې چې د سید خیلو په سیمه کې شوي د طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو تر څنګ شپږ ماشومان او دوه ښځې هم وژل شوي دي. په خوست کې میشت ائتلافي ځواکونه پیښه مني خو وایي چې د قومندان په ګډون څلور مخالفین یې وژلي دي. بل لور ته د سیمې خلک وایي چې په پیښه کې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي خو طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. او ورستۍ خبر دا چې د کابل په شمال کې بګرام هوایی اډې ته څیرمه نن سهار د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر رالوېدلې. د بګرام ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالحفیظ ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټر د باریکا په سیمه کې د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتې خو عملی ته یې کوم زیان نه دی اوښتی. بل لور ته د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا هلیکوپټر دوی ویشتلی خو امنیتي چارواکي دا ادعا رد کړي. تر دې یو ورځ مخکې د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې هم د بهرنیو ځواکونو یوه الوتکه رالوېدلې وه. دا و تر دې دمه د افغانستان پورې اړوند خبرونه. عصمت سروان لږ وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو راپورونو اندیښنه څرګنده کړه چې پر اساس یې ویل شوي یو ایرانی ممکن د خپلو دینی عقایدو په خاطر اعدام شي. که یوسف نادرخانی له عیسویت لاس وانخلي لومړنی ایرانی به وي چې د مرتد کېدو په دلیل اعدامی شي. 2 کلن نادرخانی په نوې یمه لسیزه کې مسیحي شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر اسرائیلي ځواکونو تور پوری کړ چې د لبنان د بې وسلو مظاهره چانو پر ضد له قوي او درنې وسلې کار اخیستی دی. د لبنان پوځ ویلي چې اسرائیلي ځواکونو پر هغو مظاهره چانو ډزې کړې چې د اسرائیلو د حکومت د تاسیس د کالیزې یا د نکبت د ورځې په مناسبت د سږ کال د می په میاشت کې د جولان لوړو ته نږدې کېدل. د اسرائیلي ځواکونو د درنو او سپکو وسلو په ډزو و مظاهره چان ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون هم همداراز وویل په لبنان کې د سولسات ځواک د تحقیقاتو پر اساس مظاهره چانو هم د مظاهرې په لړ کې پاراوونکي کارونه کړي وو. د روسیې یو مشهور مخالف مشر بوریس نیمتسوف وایي چې دی به له دې سره سره روسیې ته ستون شي چې د شپږو میاشتو په مخه هیواد ته له ورتګه منع شوی دی. ده د فرانسې په ستراتسبورګ کې وویل چې خپل مدافع وکیل د چهارشنبې په ورځ ورته ویلي چې هیواد ته د ده پر ستنېدو بندیز لګول شوی او دی باور لري چې دا کار صدراعظم ولادیمیر پوتین د انتقام لپاره کړی دی. په روسیه کې د لری واټن وشتونکو توغندیو طرح وای د د شرکت نشي کولای چې د تولید په برخه کې هغه هدف ترلاسه کړي چې مخکې اټکل کاوه. یوری سولومانوف چې توپول ام او بولووا توغندی جوړ کړی دی د روسیې له کومرسن تجارتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل د روسیې دفاع وزارت دوی ته هغومره پیسې نه ورکوي چې پکارې دي. د سولومانوف په وینا د روسیې د دفاع وزارت دا پریکړه ګټوره نه ده او دفاع وزارت په دې برخه کې دولتي ګټې هم نشي توضیح کولای. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف له دفاع وزیر اناتولی سردیوکوف څخه غوښتل چې دا مسأله سمدستي وڅیړي. د بیلاروس د بشري حقوقو ډلوي چې امنیتي ځواکونو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د مخالفانو په ورستیو لویو مظاهرو کې پرون شاوخوا څلور سوه تنه نیولې دي. د وایاسانا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي چې شاوخوا یو سل اتیا تنه په مرکز مینسک او 220 تنه نور په نورو ولایتونو کې نیول شوي دي. دا مظاهرې د انټرنیټ د یوې ډلې د غوښتنې په ځواب کې وشوې. او یو یمنی پوځي مقام نن وویل چې د القاعده مشکوکو غړو د دغه هیواد په جنوب کې پر پوځیانو د برید په ترڅ کې لس عسکر وژلي دي. وسلوالو حمله کوونکو په ابیان ولایت کې د عسکرو پر موټر ډزې وکړې. د عسکر د چهارشنبه په ورځ د هیواد په شمال کې لودیر ښار ته روان ول.
دو بجې او و دقیقې دی د ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او افغانستان په اړیکو د بحث په اړه معلومات خبرو. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کړې دي. د دې خبرو په اړه د جمهور رئیس کرزی د ویان څرګندونې اوري.
د مهم مسلو لکه د ماسک چې کوم بجې کوم تصادونه چې کوم مسله پېښوري هغه به خبرې وشو چې تصمیم ونیول شي چې ګټه کمیسیون نظامي کمیسیون البته جوړ شي.
کاناډا په رسمي ډول نن په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي. د هغه 15 کلن هلک د زړه خواله اوري چې په پاکستان کې ځان وژن کې حمله ته حسول شوی وو او په کابل کې نیول شوی.
ول انتیار وکي جنت ته ځي ول آیا که څوک جنت غواړي انتیار دی وکي او مونږ ته دغه تبلیغ کوو.
او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې څو مړي موندل شوي دي. په دې اړه هم مفصل راپور لرو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو بحث شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ویل چې د پاکستان لوري دی پر کونړ او ننګرهار د توغندیو د وشتلو مخه دستي ونیول شي. په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم نظر سرګند کړو خو په کابل کې افغان حکومت مسلې ته ډیره اندېښنه وښوده. احمد شیبری په اړه معلومات راټول کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته تر دې خړ پړ شول چې په روسیو کې افغان حکومت پاکستانی پوځان تورن کړل چې پر ننګرهار او کونړ ولایتونو یې په سلګونو توغندي وشتي دي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان استازي ظاهر تنین د پاکستان له لوري د بریدونو د ژر تر ژره مخنیوي غوښتنه وکړه.
armed violation of Afghanistan's eastern border.
پورستیو کې د افغانستان پر ختیځو سرحدونو د وسلوال یار خلکو ترس کې په سلګونو توغندي پر کومړو نن کار ولایتونو وشتل شوې دي. پولیسکونو کسانې د شوزو مشمون په ګډون په شلې دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته جدي اندېښنه پیدا کړې ده. له دې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزو همکاریو ته هم اندېښنه پیدا شوې ده. موږ د دغو بریدونو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کوو. د خبرګولي له وروستیو راپدې خو افغان چارواکي ادعا کوي چې تر 800 ډېر توغندي د توپ مرمۍ او هاوان د پاکستان لخوا د افغانستان پر کلیو وشتل شوی دي او په لسکونو ملکيانې وشلې او ټپیان کړي دي. په کونړ کې د بې ځایه شویو کورنیو د څنګ مسول محمد فاضل وای چې تر 250 ډېر کورنۍ د دغه ولایت له سرحدي سیمو کډي کولو ته اړ وتی دي. فرانس پریس اژانس د ولسمشر کرزی مرستیال وایند حامد علمی وویل دغه کارونه د دواړو هیوادو ترمنځ پر اړیکو ژور منفي اغیز کوي او پر سرحدي سیمو ډزې د تروریزم په ضد جګړې باندې ناوړه تاثیر کوي. بل لورته پاکستان بیا افغان لورې ملامتوي چې د وسلوالو مخه نه نیسي او په سلګونو وسلوال د افغانستان لخوا په وروستیو کې باجوړ دیر او مهمندو ته اوښتي دي او هلته پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. د پاکستان سر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون د همدې مسلې په اړه خبرې وکړې او وړاندیز یې وکړ چې د سرحدي قمندانانو د وی غونډې په ترڅ کې دا مسله وڅېړل شي. د امنیت په شورا کې پرون دې مسلې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د میستوره هم اشاره وکړه او ویل چې دا موضوع باید ډیره لوی نه شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اوس لپاره هلته د سیمې په کچه د پوهېدا په برخه کې ډېر وضاحت نشته، خو لکه اوس چې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو څه روان دي باید ډراماتیک نه شي او افغان او پاکستاني لوري ته پرېښودل شي چې په خپلو کې خبرې پرې وکړي. پورستیو کې په اسلام آباد او افغانستان کې ډېرې ګټورې خبرې شوې دي او دغه دوه هیواد به تل سره ګاونډي وي. موږ به هلته د یو وخت لپاره یو، خو دوی به تل سره نږدې وي. هم څرنګه چې موږ دې ته اندېښنه لرو، دا هیله هم ورسره لرو چې داسې دوه اړخیزې خبرې به مسله سم لوري ته روانه کړي. د پولې دواړو غاړو ته د طالبانو غشتلي مرکزونه دي، خو افغان حکومت او امریکا له پاکستان غواړي چې په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او د هغوی اجرې وباسي. پاکستان وایي چې روی په لسکونو سره پوځیان د افغانستان د سرحد په اوږدو ځای پر ځای کړي دي او نشي کولای چې په ټولو غرنیو قبایلي سیمو کې په یو وخت پوځي عملیات وکړي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مو د پاکستان او افغانستان په اړیکو د بحث په باب واوریدل. په ریپورت کې مو دا هم واوریدل چې افغان ولسمشر نن د پاکستان له صدر اعظم سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. د چې په کومو موضوعاتو خبرې کړې، لګروسته به د افغانستان د جمهور رئیس له یو ویان سره د ازادي رادیو ځنګړې مرکه واوري. خو وسته چې د افغانستان د قبایلو سرحدونو وزارت یو هیئت غسیمه ولیدې چې د پاکستان له خبرې نه په راکټي بریدونو کې زیانمن شوې دي. د سرحدونو وزارت موین نن خبريالانو تویل د ځان هغومره نه دی چې ځینی سیاسي کړي او رسنۍ ورته لمنوهي. له جلال آباد د ازادي رادیو خبريالي په اړه معلومات راکوي.
د افغانستان د قبایلو سرحدونو وزارت سیاسي موین امیر محمد اخونزاده د پنځشنبه پورس په جلال آباد کې وویل د پاکستان لخوا پر افغان خاوره بریدونه دومره لوی مسله نه ده لکه چې رسنۍ او ځینې سیاسي کړي لوی کړي ده. د وویل
الحمدلله موږ لاړو غشتې ولسوالۍ ته، د غشتې د ولسوالۍ د قومي مشران سره مو کتل، بیا ولاړو له هغه ساحې ته چې هغه ناګي په نامه دی ساته د بابا ډوب غردي هغه منځکي مشران قومي مشران مشوره ولیدل او ډېر شروع یې د لودل خپل سرحدات من ټول وکتل. زموږ سرحدات الحمدلله په خپل ځای باندې پاته و. مشران او قومي مشران خپل پر ځای باندې خپل په د غرور او شجاعت څخه ډک مشران پاته و، خوشاله و. دومره حالات نو خراب لکه داخل غچا ویله او یا رسنی د موضوع سره کشوله او یا باز خلګون خود غرضو سیاست مداران د افغانستان په دې کې لاس وهي.
د سرحدونو وزارت موین امیر محمد اخونزاده په جلال آباد کې خبر اعلان ته ویل د دې هیئت په مشرۍ ځانمن سیمو ته لاړ او په ننګرهار کې تر شپې ته کورنۍ او په کونړ کې تقریبا تر 300 کورنۍ زیاتې نه دي کډوالې شوې. دغه راز عمومي زیان هغومره نه دی لکه چې تبلیغات ورته کیږي. دوی ویل
موږ د نو سوال چې ځان نه لري تبن راکټونه د مشرۍ ځان لري، اما په دومره کچه باندې نو چې خلګو چې په سلګونو سوونو کورونه د ازاګوس خرمه جرسوي دي.
سرحدونو وزارت موین اخونزاده ویل فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت به په دغه بریدونو کې په رسمي توګه ککړ وي او یا ښایي تر کرښې اخوا د پوځي عملیاتو نه نامطلوبه کړۍ استفاده کوي.
خو هلته داسې معلومېدل لکه دوی چې عملیات کوي دا مرمۍ بعضې مرمۍ دا خواته را سر کېږي یا مثلا خودغرضه انسانان په دې کې چې په دې اوبو کې مایان پیدا کړي ته د دواړو ملکونو په منځ کې یو داسې تشنج رامنځته کړي چې د دوی اعتماد د منځه سره ویسي. الحمدلله او د دوی اعتماد ډېر سره نږدې شوی دی د پاکستان او د افغانستان د خلکو اعتماد او د ملت او د دولت اعتماد یې سره نږدې شوی دی. د دې مقصد زه دا نه وایم چې دا د پاکستان د حکومت یعنی دا د دوی ستراتیژي یا مثلا دا د دوی امر دی د مشرانو دی ولې جمهور رئیس سره صدر اعظم خبرې کوي او نظامي خلک زموږ د نظامي خلکو سره خبرې کوي قطعا هغه په دې کې خبر نه دي. موږ هم په دې کې اریان یو د قومي مشرانو سره چې هم دا خبرې وکړلې او بعضې مشکلات په هغه ساحو کې وه واقعیت مشکلات وه د قومي مشرانو سره خبرې وکړي حتی دا خوا د خلکو سره موږ غیر استقامت باندې تماس هم ونیوئ. هغو په دې باندې متیقین وو چې دلته داسې یو ډله موجوده چې د دې خلکو او د دې قومونو په منځ کې نفاق راولي.
د افغانستان د قبایلو سرحدونو وزارت په دې نظر دی چې داسې کړۍ هم شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غواړي په آګاهانه ډول روابط خراب کړي. نوموړي په رسمي توګه د دغه ډول فعالیتونو عاملین ونه ښودل.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. دا چې په کومو موضوعاتو یې سره غږېدلې دي د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د افغان جمهور رئیس حامد کرزي له یوه ویاند حامد علمي څخه معلومات غوښتي دي او ترې پوښتلې دي.
علمي صاحب، ویل کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ټلیفوني خبرې کړې. دوی په خپلو منځو کې څه ویلي؟
پروش با د جواد ماب حامد کرزی او یوسف زاگیرانی ترمنزه با تلیفونی خبری و شود پده که ده مهم مسئله لکه که مرسک چی کم پشه کم پسر هدونه که چی کم مسئله پیشوه ده پاقا برای خبری و شود او دست یا تصمیمونی و شود گوی یو گتا کمیسیون نظامی کمیسیون البته جوشی.
علمی سب سو رزی مخ که جمهور رئیس پیوی خبری ناست که وویل چه افغانستان نغواړي د پاکستان د بریدونو په وړاندې بلمثل عمل وکړي. د دې مقصد څه دی؟
د مقصد دا دی چې اوس کوم بریدونه یا کوم توپخانه چې د پاکستان لخوا خاورې افغانستان ته کېږي نو موږ کوشش کوو چې دا مسله د سیاسي د لارې نه د سیاسي ډګر نه حل شي او زموږ وزارت حاجه په دې کې په تلاش کې دی چې دا مسله حل کړي او پر وروسته چې کوم خبرې وشو داسې تصمیمونی وشي چې یو ګډه کمیسیون د نظامي کمیسیون جوړ شي ترڅو دا مسله زر وڅېړي او وګوري چې دا مسله ولې پنځمنګه شوې ده او کوم ادعا چې پاکستانیان چې ګویا د افغانستان د خاورې نه د کسه افراد او کسان هلګزي عملیات کوي هغه باندې هم خبرې وشي او زموږ کوم شواهد افراد چې ګویا د پاکستان د خاورې نه افغانستان د ډزې کېږي توپان ډزې کېږي هغه وایي چې پوره سیلانه وشي او سیاسي مقامات ته خپل ګزارش وړاندې کړي.
جناب علمي صاحب، جمهور رئیس دا هم ویلي دي چې پاکستان باید د هیچا لخوا په افغانستان بریدونو ته تشویق نشي. آیا د افغانستان د جمهور رئیس مقصد دا دی چې نور لاسونه هم شته چې پاکستان دې بریدونو ته هڅوي؟
موږ داسې شواهد استاده چې ګویا د پاکستان د خاورې نه موږ باندې ډزې کېږي او توپان راځي او پاکستان دا خبر ردوي. نو په دې بسره کې باید یو کمیسیون جوړ شي ترڅو وڅېړي چې دا کسان چې دا کار کوي څوک کوي ولې کوي او ولې زموږ په کلو باندو باندې د توپخانې ډزې کېږي او زموږ بېګناه بېوزې خلک وژل کېږي. نو په دې باره کې کمیسیون جوړ شوی دی او دا وګوري چې آیا پاکستان د اختیار د پاکستان مقامات په دې کې بېخبره دی یا داسې کسان شته چې په منځ کې چې غواړي د مسلې نه خپل بهرهبرداري سیاسي بهرهبرداري دغه څه ګټه واخلي. نو دی وجه نه موږ اوس د پاکستان په پاکستان په خپل خبرې رد کړې دي او دا نه دی مرلې چې ګوې دغه خوري د ځکیږي. نو دا چې کمیسیون جوړ شي دا کمیسیون شازت از خپل مشاهدات خپل راپور او کوم شاهد چې پیدا کړی مثلا اگر خلک ته او زموږ مقشات سیاسي مشان ته ورده کړي. نو دی وجه نه موږ غواړو چې دغه مثلا زه تاسو هر شي ځکه چې د سیمې د منطقې د سواد لپاره د ګډه موازنه توزن لپاره دا څه دی مهم چې افغانستان او پاکستان خرابت لري او دا کوم روابط چې ایجاد شوی دی او د خیر کوم اړیکې چې ایجاد شوی دی باید په دې مسله کې دا خبرچګار بشي. دا مسله
جناب علمي صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د دې بریدونو له امله د افغانستان خلک بې حوصلې شوي. په کابل، ننګرهار او کونړ کې خلکو مظاهرې وکړې، همدارنګه ولسی جرګې هم اعتراض وکړو. آیا د خلکو د احساساتو د آرامولو لپاره دا کافي ده؟
زه فکر کوم چې دا کافي دی ځکه موږ خپل آخري تلاشونه کوو. آخري موږ سکم کتاشین جدا ورد خواکیگی من در سیاسی در دگره چون خواهش در مثلا هرچی در سیاسی در لارنه در کتاشین چی شویده زمون سفیر به اسلامباد کده به دیگر سرکه به تماس کده زمون خانجا وزد که بخواد جالات من رئیس جمهور داد دوار در نیز داره چه باکسر میشان سرن حالا خبری که در خبر متحکی آز تلفن دلاری در خبر کهی امیدواره چه مثلا سر تنظر هرچی من پده باوری چه پاکستان متقد شده پده که چه در افغانستان و در پاکستان علی که سومه چه خوی اغا اغومه در سیمه در صبات مبارکی او در تلوزم در گرد موازه پرکه دگر که من در مرسل کهی او کم که آبا چه خراب شی نو در آهی در هیچ آده پاید بگر تلوه
جناب حامد علمی استاس ندی رمانانا
تشکر
در افغانستان جمهور رئیس ویند حامد علمی و
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سبا ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پکتیا ته ځو او دغه ولایت پر ستونزو او مسایلو د پکتیا له چارواکو سره خبرې کوو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي کولی شي خپل ستونزې له خپلو چارواکو سره سبا جمعه د 4 بجو له خبرونو وروسته له خپلو چارواکو سره شریکې کړي. د پروګرام مه هیروي. را پښیم په روانه خبرونه کې پاتې راپورونو ته. کاناډا نن په رسمي ډول خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسوي. دوی له تیرو څلورونه یو رهیسی امریکایي ځواکونو ته د کندهار ولایت د هغو سیمو د واک لیک دبل پیل کړي وو چې دوی پکې میشت وو. محمد صادق رښتینی له کندهار ورباندې ریپورت لري.
د کاناډایانو له تګ څخه به وروسته د هغوی تشه امریکایي ځواکونه ډکه کړي. نوموړي هیواد د آیساف تر چتر لاندې څه باندې 9 کاله پوځي ماموریت درلود، خو په مستقیمه توګه یې 15 کاله په کندهار کې تیر کړه. دوی د ولایتي بیا رغونې د ټیم د مشرۍ سره سره په ډنډ دامان پنجوایي ژړی او ارغنداب ولسوالیو کې پوځي حضور درلود. په دغه ماموریت کې د کاناډا د یو ډیپلومات او یوې ژورنالیستې په ګډون 168 سرتیري وژل سوي. د کاناډایي ځواکونو قمندان جنرال میرزر په یوه غونډه کې هیله وښوده چې په افغانستان کې به یې هڅې نه بې ځایه کیږي او دوی د افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکي په تمه دي. ټاکل سوی چې د دغو ځواکونو له پوځي ماموریت څخه وروسته زر تنه کاناډایي استادان د افغان ځواکونو روزنه وکړي. د کندهار اوسیدونکي هم په پوځي او د بیا رغونې په برخه کې تر ډیره د کاناډا ماموریت ستایي. سلام او اختر محمد د کندهار ښار اوسیدونکي.
کاناډایانو د بیا رغونې کارونه وکړه، ډېر ښه کارونه وکړه، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. مثلا دلی جوړه کړه او ډېر شیان یې جوړ کړل، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. مکتبونه یې جوړ کړل، داسې نور ویلیو پلونه او داسې نور ډېر شیان یې جوړ کړل.
بلې وه، ډېر خوشحاله وو، ځکه چې دوی په افغانستان کې ډېر ښه کارونه وکړل، بیا رغونې کارونه یې وکړل. اوس غواړو چې بیا دوی پیانان راتلونکي لپاره هم دغه سی پروژې تر سره کړي.
د کاناډا پارلمان تیر کال پریکړه وکړه چې د ایساف تر چتر لاندې به خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي او پر ځای به د افغان ځواکونو د روزنې او په ملکی چارو کې خپل مرستې زیاتې کړي. تر دې مخکې هارلند هم خپل ځواکونه چې په روزګان ولایت کې میشتو له افغانستانه ایستلي وو.
د افغانستان په اړه به یوې بلې امنیتي پېښې ته راشو. د هرات محلي چارواکو د پښتون زرغون ولسوالۍ کې د شپږ تنه غیر مسؤوله وسلوالو د وژنې خبر تایید کړ، خو د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې وژل شوو کسانو دولت سره تړاو لاره. همداراز د هرات د دلارام په لاره د یوه شخصي امنیتي کمپنۍ په کاروان برید سره 14 د تیلو ټانکرونه وسوځول شو، پېښې کې د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړل شوې دي. په اړوندې له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی ریپورت لري.
له هغه وروسته چې سیمه ایزه طالبانو د هرات پښتون زرغون ولسوالۍ کې دولت سره په تړاو د لاستنو د وژنې خبر ورکړ، د هرات د ولی وین محید نوري پیښه تایید کړه، مګر دا یې ونه منله چې ګواکې وژل شوي کسان د دولت سړي وو بلکې د غیر مسؤوله ګرځي وو. یوه بله هغه یوه بله لا
هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په سلمي کلي کې دوه د دولت ضد وسلوالې ډلې سره جګړه کړې ده او د دې جګړې په لړ کې شپږ کسان وژل شوي دي. دا مخالف وسلوالې ډلې د عبدالکریم او عبدالله په نامه قمندانان لري چې د څو مودې راهیسې په همدې سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه کوله. اوکو باید ووایم چې دا دولتي کسان نه دي، دا دوه خپله مخالفې وسلوالې ډلې وې چې بې مسؤلیته وسلې درلودلې، نښته یې سره کړې ده او دا کسان وژل شوي دي. دا چې طالبان وایي امنیتي وو کسان یې وژلي دي، دا فکر کوم یو پروپاګندا او د ده او موږ وایو چې دا کسان چې موږ جسدونه چې دلی دي او موږ چې معلومات راغلي دي دا دغه مخالف وسلوال ډلې وي.
پښتون زرغون ولسوالۍ د هرات ختیځ نږدې 50 کیلومتر کې یوه سیمه ده چې په ډېره ځمکه د حکومت غیر مسؤوله وسلوال ډلګۍ ښکاره حضور لري. د هرات د والی ویاند ویل سیمې څخه خلک ډېر شکایتونه لري. په اساس یې دولت د چنیز عملیاتو پلان ترتیب کړی ده. د یو بل خبر په اساس د چهارشنبه په ماسپښین د هرات د لارم په لاره توت نومي سیمه کې د یوه شخصي کمپنۍ اکمالاتي کاروان د طالبانو کمین کې پرېوته. یو امنیتي مسؤول چې د وظیفې اصولو په بنا د نوم او غږ له خپرولو ډډه وکړه ویل پیښه کې دوه تنه د کاروان محافظین ووژل شو. دیارلس د تیرو ټانکرونه سوځېدلي دي. په کاروان د برید او ټانکرونو د سوځېدنو پیښه د نیمروز د امنیت امیر سمونوال محمد موسی رسولي تایید کړه، خو ویل د سړی د سر له زیان څخه دقیق حال نه لري. په دغه لاره اونۍ وړاندې هم د شینډن اړوند سیمه کې یولس اکمالاتي لاریو د سوند خبر امنیتي مامورینو ورکړ. هغه مهال تیل د ایتلافي ځواکونو وبلل شوه، خو دا چې تازه هغه یې چاپورې اړه لرله دولتي مسؤولینو یې د دغه راپور تر بشپړېدو په اړوند څرګند نظر نه ده ویلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون یو 15 کلن هلک خبریالانو ته وښودو چې له انتحاري حملې مخکې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې نیول شوی دی. چارواکو ویل دغه هلک چې حیات الله نومیږي د پاکستان په کوټې کې د اوو میاشتو په مخه زده کړې کړي او افغانستان ته د همدې مدرسې د مسؤلینو لخوا د ځان وژونکي حملې لپاره راستول شوی و. د چارواکو په وینا دغه هلک غوښتل د کابل جلال آباد په لویه لاره حمله ترسره کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې مخفي عزیزي له هغه سره مرکه کړې ده.
خبر نام تانا ما پدی دغه کول چې زه حافظ شوم یو قاری د قران شوم راز نه خپل مملکت ته خدمت وکم. تانا دا غلطه چې بلاړم دغه خبرې معلوم نه وو په موږ دا تعلیم وکړه. پلم راغلی وو هلمند ته د ملا سنګین سنګې بعد هغه موږ مسجد کې پرېښودو. مسجد کې چې پرېښودو هلته لاړې د ملا سنګین ول زه مصاحبه لرم کار لرم. بیا لاړې موږ د مولوي صاحب عنایت الله سنګې هلته هغه دغه مسجد امام موږ هلته تدریس کړ. یوه میاشتې پوره شوه بیا موږ بېرته دغه هلته پاکستان ته په دغه باندې لاړو.
پدې چې ته انتحاري حمله وکړې کې ټول بېګناه خلک وژل کېږي، پدې تا کله فکر کړو؟
نه.
او که تا اوس مثلا انتحار کړو دې کې ټول عام خلک وژل کېږي، تا دې څه ویلو کته انتحار وکړي تا سره وڅ کېږي؟
ول انتحار وکړي جنت ته ځي، ول آیا که څوک جنت غواړي انتحار دی وکړي. او مونږ ته دغه تبلیغ کوو او مونږ د دې ظالمانو په تبلیغ باندې وغولېدو او دغه کار ته مونږ آماده شو. بل اخرت مونږ ونیول شو د دولتي ارګانونو دخوا.
هلته په مدرسه کې تاسو کوم زده کړې درکولې؟
کول تعلیم فایری را باندې کو واسکټ و تاختې بود لو واغست او برتي را باندې وکه. او بلې تبلیغ راته پنځ شنبه ورځ چې به یو دغه واغل چمنو اغل ته خپل ولاړ لاسپیکر کې به تبلیغ کوم. موږ بیا چمن کې راټول کړو، اچمن کې موږ ته دا تبلیغ کوو.
الته ټول الکان صبر برو تا نه لوی وت څنګه نور خلک څومره وو؟
تقریبا و یو اتلس کلو نو نس کلم غټ غټ ما نه واړو ما کدر کې.
او په مجموع کې د سترتیا دی چې څومره کسان بلته؟
تقریبا و دو نیم سو کسان.
د دو نیم سو کسان ټول هم داسې تللي ولته
ورغلي و. تا نه چې یار به ولیدلی و بیا به نه پرېښود چې راوځي. هلته د دروازې خوله کې دوه دوه نفره به و، د پاکستان د پولیسو پوسته و، او موږ به نه پرېښو. هر څه به چې راته ویل هغه به په موږ قبولول.
دغه د مدرسې تصویر کړه ته وایي چې څه رقم مدرسه وه؟
موقعیت فقط د کوټې اډه وه، چمن شاته و، درې منزله مدارس و. د مدرسې نوم و دارالحفاظ حضرت عمر فاروق بن خطاب. او ما خام به لوبیا را کول، خام به ک لوبیا را کړه، هم به ورچی را کړه، او سار به و ډوډۍ او چای به را کول بازار ته.
اوس ته ته ګورم ستارنګ ډیر زیړ تختی ته لیدا ویری ته لای ک څنګه
و دا غلط چیرالم ډیر پښیمانه سم.
کته بچا وای وای تا د بمی چاو دین لري خلک وزلی وای به ته خوشاله وي؟
نه، هغه ټیم کی چې و مت تعلیم را کا، هغه ټیم نو مونږ بیا خلانو خبرې را ته کولې.
کله ته انتحار ته ځان ته راو دا ست څه وسیت خو دې خنه و چې هغه سمور پلار ته ورسیږي.
دا شیر مینې وشته کړی دی و یا بل انډیوال راته نوشته کړی دا ما چې نه اخیست.
څنګه د وسیت په اړه څه ډول تصویر درکړو؟
بیا یای دا او دا غته مې غیر راته کوو.
دا خپل چې افغانستان تر هغه حالت څه و؟
نه، ټول درو.
لهغه 15 کلن هلک سره مو مرکه واوریده چې د پاکستان په بی دینی مدرسې کې زده کړې کړې دي او افغانستان ته د انتحاري حمله لپاره استول شوی وو. افغان چارواکو تل په دې ټینګار کړی چې اکثره ځان وژون کې د پاکستان په دینی مدرسو او د سختریزو په مرکزونو کې روزل کیږي او افغانستان ته د حملو لپاره استول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مسولینو د غرض په وروستیو کې دا وکړه چې پاکستانی طالبان پر افغان وسلوالو ډلو یو انتحاري د اویانه تر نوي ملیون ډالر په بدل کې پلوري. د دې ادارې چارواکو دغه خبره د هغه انتحاري له قوله کړې چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پکتیا ولایت کې نیول شوی و. دې سره رسیږو د روانې خبرونې دوهمې نیمایي ته. ساعت ګورم 2:30 بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې دی. عصمت سروانی راوړي.
افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې بګرام ته نږدې یو هلیکوپټر غورځېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو راپورونو اندېښنه څرګنده کړه چې پر اساس یې ویل شوی یو ایرانی ممکن د خپلو دینی عقایدو په خاطر اعدام شوی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر اسرایلی ځواکونو تور پورې کړ چې د لبنان د بې وسلې مظاهره چانو پر ضد له قوي او درنې وسلې کار اخیستی دی. د روسیې یو مشهور مخالف مشر بوریس نیمتسوف وایي چې دی به له دې سره سره روسیې ته ستون شي چې د شپږو میاشتو په مخه یې هیواد ته له تګه منع کړی دی. په روسیه کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو طراح وایي د دې شرکت نشي کولی چې د تولید په برخه کې هغه هدف ترلاسه کړي چې مخکې یې اټکل کاوه. د بیلاروس د بشري حقوقو ډلوي چې امنیتي ځواکونو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د مخالفانو په ورستیو لوی مظاهرو کې پرون شاوخوا 400 تن نیولې دي. یو یمنی پوځي مقام نن وویل چې د القاعده مشکوکو غړیو د دغه هیواد په جنوب کې پر پوځیانو د برید پترس کې لاس عسكر وشلې دي. او پریکړه وشوه چې د جنوبی کوریا په پیونګچانګ ښار کې په 2013 میلادي کال کې د ژمی د اولمپیک لوبي ترسره شي.
په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د نوې ټکنالوژي او ټي وي تصویر اخیستنې نړیوال علمی کانفرنس پرانستل شو. دا چې په دغه کانفرنس کې په ځانګړي توګه کوم مسایل مطرح کیږي او دغه د ټي وي تصویر اخیستنې ټکنالوژي به څومره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د ناروغانو حالت ښه شي او دوی ته اړ نشي چې نورو هیوادونو ته د تداوی لپاره لاړ شي. لګروسته په دې باندې مفصل معلومات اوري. خو دا چې د افغانستان ولسمشر نن د عدلي او قضایي چارو له یو شمېر چارواکو سره د ولسی جرګې مسله لڅيړي. په دې غونډه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزي هم برخه لري. لنومړي سره د دې غونډې مسله احمد شیبر شریکه کړي ده او لومړی ترې د غونډې پوښتنه کړي ده چې په ځانګړي توګه کومه مسله پکې څېړل کیږي. نصر الله ستانکزي وایي
اساسا دا غونډه د افغانستان د جمهور رئیس تر مشرۍ لاندې په طرحه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې کړي ده چې د اساسي محکمې د ورستۍ پریکړې په ارتباط له وړاندې کړي دغه په ارتباط به بحث وشي.
موږ د سرپورټونو هم لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږو مادو طرح ولسمشر ته سپارلې. فکر نه کوي د دغه ډول فشارونو تر سیوري لاندې به ولسمشر ممکن خپل پریکړه بدله کړي؟
زه فکر نه کوم چې جمهور رئیس یا دغه غونډه په مجموع کې د افغانستان د نافذه قوانینو په مخالفت سره پریکړه وکړي. هر هغه شی چې د افغانستان قوانین وایي او په دغه مقطع کې د قانون پر وړاندې د افغانستان د خلکو ګټه کوي هغه به په طبيعي ډول په ځبان نه پېښوي.
د دې غونډې نتایج به د قانون له اړخه څومره د تطبیق وړ وي؟
اساسا دا غونډه په افغانستان کې د حقوقي بنسټونو چې وجود لري او د افغانستان د حقوقي چارو او قضایي چارو سمبالونه کې او د چارو مسؤلین پکې شامل دي. په یقیني ډول د پریکړه به د افغانستان یا اساسي قانون او نور نافذه قوانینو په رڼا کې مطمئنا صادر شي.
که بیرته دې مسلې ته راشو، قانون څه حکم کوي؟ آیا د اختصاصي محکمې پریکړه چې دوه شپېته وکیلان باید له ولسي جرګې حذف شي عملي شي؟
دا به یو وخت هم نه کیږي چې په دې باندې تبصره وکړو چې څه پریکړه وشي. ما په یقیني ډول یو شی چې ویلی شم هغه دا ده چې دلته څو قوانین په رڼا کې باید دا مشکل حل شي چې هغه انتخاباتو قانون ده او همدارنګه د قضایه قوه د واک او دندو قانون دا چې دغه پر هغه ستره محکمه خپل فعالیتونه کوي او همدارنګه د انتخاباتو د قانون په رڼا کې به دا تصامیم نهایي شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی چې البته د افغان ولسمشر او د عدلي او قضایي چارو له یو شمېر چارواکو سره دغه خبرو اترو په اړه معلومات راکړل چې نن د ولسی جرګې مسله سیړي او وربندې خبرې کوي. ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام چې د دې په سودې حقوقو کې به پیل شي په همدې مسلې د جنقال کوزي د دې پروګرام چلوونکې د اوس سره په استډیو کې ده. که تاسو چې تاسو په ځنګړي توګه دغه د ولسی جرګې جنجالونو تنن په خپل پروګرام کې
تشکر ډاکټر صاحب د آزادۍ په سبب کې درمو اجازه دي خبرونه چې لکه څنګه چې تاسو ولې درونه تر پنځو بولو په مستقیم ډول خبريږي مونږ هم د ولسی جرګې په بحران او کړکیچ باندې خبرې کوو. دغه راز نور مسایل به هم پکې مطرح شي چې د امنیت باندې تاثیر وکړي. په مجموع کې د ولسی جرګې په بحران او کړکیچ باندې خبرې کیږي.
په ځانګړي توګه ویل شي څوک مرا بللې دي
محترم پوهان ودی صافی چې د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد دی او دغه راز محترم بشر دوست صاحب د ولسی جرګې غړی دی او د دولت په استازي پسې هم اوس ګرځو ځکه چې دا غیر بلل ډېر مشکل کار دی. نو مقصد کوشش کوو چې دوستان او کارپوهان خپل نظریات وړاندې کړي او د دغه ستونزې د حل لپاره اوریدونکي نه خبر کړي چې څه اقدامات باید وشي او څه دولت په کوم دریځ کې دی او په خپله په پارلمان کې څه مشکلات دي.
خانه هیله من یو چې اوریدونکي هم که غواړي چې خپل نظرونه ازادي راډیو سره شریک کړي او څه پوښتنې لري له کارپوهانو نه نو په مستقیمه توګه کولی شي ټلیفون وکړي. جنقال کوزه په درې بجو ستریو ته راځي. تاسو ته به د ټلیفون نمبر هم وي مستقیما کولی شي چې خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د ناټوز وکونو د تیری ورځې په هوایی بمباری کې چې د دې ولایت د سید خیلو په سیمه کې تر سره شوله عملی د څوتنو وسلوالو طالبانو په ګډون تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر په اړه معلومات راکوي.
د پنځمې په سهار د خوست د دومند ولسوالۍ د زدرانو د سیدخیلو د قوم اړوند یو شمېر قهرجن ځای اوسیدونکو د ناټو ځواکونو د تیر ورځې د هوایي بمبارۍ په خبرګون کې چې پترس کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېر لستنه وژل شول د خوست او ګردیز ترمنځ غزیدلې لارې تر اوتل او د لوی لارې د اعتراض په توګه د ترافیکو پر مخ وتړله. ځینو ځای اوسیدونکو ویل چې وژل شوي کسان بېګنا ملکي وګړي دي او له محلي چارواکو او مرکزي دولت څخه د دا ډول خود سره هوایي بمبارۍ د بندیدو غوښتنه کوله. په دې لړ کې نو زایو سیدونکو آزادې رادیو ته داسي ویل
نور زالي ته کوم زایو سیدونکو دوام د ولسوالۍ مست خل
د بمبار چیر ته شوی
د بمبار په وچل غاړه کې شوی داس د غره سیمه وا پاکه یم کلی مشره وو خنسکا جنم ده دوه درش پکې چې سرټینا کاړه غولې وا بمبار شپ په وکو صدر 15 ابسارما 15 شپ هو ديار لاس کا سندوی له منځلور میخ چې ورالي یو انسان نو پته ژوندین چرګانو پته غره خل بمبار په وښه یو نس په دایمي کلی مشره وو سپینګیرو پینو شپین کلا پتره غری کله پستری ټیک اپ زی په خپل دل بګونه او میګ دا وختنه د چې باید میګ والی غاور و خوري ور د بمبرینه ونه شي کارځي ته بر د خبره ورسیږي چې دا میګ مل غوچ په غوچ سټیګي افغانستان مسلمان تبا کیږي
د خیات را زدرل
دا خلک څوک چې وجل شي
دا ست خل دی وکړنی د یار لس نه پر مشومان خزه ټول په اور کتل شوی دی امریکایان بمبار بو او پېستل وبنه دي غیر خلک دی وطن دغه دغه ظلمونه کورینه باید ودرول شي ک دولت به دغه واسره شي امریکایان ته باید وایي دعوت ورکړي چې کورونه باید ونه کی
دیدار خان دا په خسته ول وک پلان درته وای چې دا وژل شوی کسان څوک دی
دا د یو کورانه دیار لاس کسان په دغه ټول وډه ما شمان وی دوا په کلوې وین را ټول و سیاستاري زنانه او ما شمان وی ولا چې مونږ ورغلو په یغه ځی کې غو ملونه یو چرګ ژوندې پاتې و یو وکالنه لک پاتې و نر ټول پایمون وی په سمجه را د خلک راوتل دی روډ بند است بختنه دا د جدا بمبرونه باید سکیږي دا سه بمبرونه بند شي چې د دیوی کورانای بش پڑا دمانځ یو سی
بلخه په خوست کې د تلفیز وکونو مسولونه هم د رسنوی سره په خبرو کې د تیر ورځې د بمباری پخلای کړي د نوموړو وکونو د مطبعتي څنګه مسولین وای چې د دوی د معلوماتو مخې په دې بمباری کې دوه قماندان په ګډون څلور تنه واستوال طالبان ورشل شوی دي د خوست د امنیت قماندان مل پاسوال سردار محمد زازای بیا وای چې د تیر ورځې په بمباری کې د څو تنه واستوال مخالفین په ګډون اته تنه ملکی وګړي چې خځې او ماشومان دي لمنځه تللی دي
تلفی قوتونو غوښتلی چې د حقانی ډلې او برجسته قماندان چې په دې ځای کې ځای نیولی و هغه تعقیب کړي دوی چې هغه محل ته تللي دي مخالفینو د خانه په هغو باندې ډزې شوي دي د ډزو په مقابل کې دوی هم عکس العمل ښودلی دی او هغوی بمباردمان هم شرط نیولی دی د هغې په نتیجه کې تر اتو پورې ملکي وګړو ته ژوبله رسېدلې ده معلوماتو له مخې څلور نفره مخالفین چې په هغو کې د حقانی او قماندان هم شامل دی فعلا تثبیتي چې لمنځه تللي دي
وسوالو طالبانو تر دا مهاله د یادې پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې سربیره پر دې په همدې ورځ د پکتیکا ولایت د جانخیلو په ولسوالۍ کې پر یوه ټراکټور باندې د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې د دوو مېرمنو په ګډون پنځه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت د دولت کومې مخالفې وسوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی
افغانان وایي چې د پاکستان له لوري هم په دوی باندې د توغندیو ډزې کېږي له یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د کونړ پر څلورو ولسوالیو د توپونو ډزې کېږي چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري د شیګل ولسوالۍ د شلتن سیمې ته تللی او هلته یې د جوګام د سیمې قومي مشر میرزمین خان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې په شلتن کې څومره مرمۍ لګېدلي دي او څومره ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي هغه په ځواب کې ویلي
زمون په علاقه باندې د پاکستان د حکومت د طرفه مرمۍ را روان دي او همداسې لګیږي اوس بای زور وخت کېده چې تاسو مغلا زاورئ او وینئ بېګا شپه هم راغلی دي شپږو نفره شهیدان شولو او دوه زخمیان دي او تقریبا دوه درې زره پورې کډې به مهاجر شوي جلال آباد ته تللي دي لړم کس ته تللي دي او ولایت ته تللي دي مروري ته تللي دي بیلۍ ته تللي دي شیګل درې ته تللي شینکوړک لاوسین ته تللي دي نو غریبان همداسې خواره واره تللي دي
په دې ټولو کلو باندې مرمۍ لګېدلې دي
یعنې ټولو کلو کې لګېدلې دي
تاسو به دغه مرمۍ لیدلې وي کومې راځي هغې خوانه څه شی پرې لیکلې پاکستان لیکلې څه شی لیکلې
هغه مرمۍ موږ دلته راوړې دي خپل دولت ته ورکړې دي او هغوی د ځان سره وړې دي د لوړو مقاماتو ته چې تاسو دا مرمۍ وګورئ دې اسناد دي مکمل او که موږ له داسې یو هیئات راشي چې هغه هیئات دلته موږ سره یې کو دې خارجي او کو افغاني چې ته دا مرمۍ په خپله باندې وینې او دا دلته دا مرمۍ چې د کوم ځای نه راځي دا ځای وینې دا صحنه وینې هم موږ دا شو کولای شو دومره پورې شواهد موږ کولای شو
کله چې دا مرمۍ راځي څنګه اواز کوي څه تخریب لري
دې مرمو کې مختلف مرمۍ دي اوس د شپې د خوانه یو ذات مرمۍ راولي چې په سر کې تیلته یو رڼا د کشا د خوانه وځي وي دا منتابۍ ده او تقریبا د یو نیم ګز پورې اوږده مرمۍ ده راځي دلته چې په کور باندې ولګېږي نو کور او دیوال د هر څه د مینځ وړي ډز نه کوي او نور هر څه د مینځ وړي یو ذات داسې مرمۍ ده چې هلته یې غړوز اورېدل شي او دلته چې را روانوي همدغه شان مایده شرنګار کوي چې دلته راشي دلته ولګېږي کم از کم چار چاپېره څلور ګزه پورې فاصله خري او خاوشاته چې څه بوټي او دیوالونه چې شي ګیسي شانده د هر څه د مینځ وړي کیمیاوي مواد پکې هم استعمال دي ځکه چې زموږ ماشومان به بیمارو باندې اخته شروع او ټول ماشومان هم بیمار دي
ډېره ظاهر بیماری د څه شي ده
بیماری نه داسې دستونه پی لګیږي او الټي پی لګیږي او کم ډاکټرانو ته چې مخ کار کوي دا د باروتو ورته مسلو نه دا بیماری نه جوړ شولي
پاکستان وایي چې د افغانستان حکومت په موږ باندې څو ورځې کېږي حمله کوي او توپونه راولي یا طالبان را لګي د څه شته د حرکتونو چې افغان حکومت
د کونړ کې چې پاکستان په افغانستان باندې کوم نظام لګی چې دلته القاعده ده یا تروریستان دي یا طالبان دي هیڅ ثبوت په کونړ کې نشته دلته هغه ځای طالبان دي زمونږ د افغانستان داخله طالبان دي هغه مونږ مې تاسو مې نه د دینه ما سیوا چې څه داسې مهاجرین عاجز چالتیا ما شومان د لاس اور کړی دي تلفات اور کړی کورونه وران شوی او په جنگی ځایونه نه را پاتې دي دلته کم ځای به ځای کم ځای کې هجرت وکړي راغلي دغه نشو ویل مونږ دلته وسلوال کسان د پاکستان نینو چې راغلي دلته ناز دي مونږ د هغه سره کومک او غلي ګو او پاکستان کې به موږ تخریب کاری کوو دا کار موږ نه کوو او نه متفزهن کده او پاکستان په اولین کې موږ په ملک باندې زیاته کړل دي د هجرت په وخت کې زیاته کړل دي وسم زیاته کړی د افغانستان د ټولو لز ذمہوار پاکستان دی د پاکستان ایسای او لوړ مقامات دي ځکه چې الته باقاعده په پیښور کې کوټه چمن کې بدی علاقو کې کمپونه دي الته مکمل روزنه ورکړي د هغه زینه هغه مرمۍ ولګي د خیالو کالته هغه مرمۍ ته وګوره هغه سر باندې لګوینه چې موږ څومره چغي وو افغانان زموږ چغي نه ورېدل شي ځکه نړیوالو ته څلوېښت پنځوس ملکونو د موږ چغې ویل زموږ چغې وانه ورېدل شي
افغان حکومت چې دی په دې څو ورځو کې درنې ډزې کې یا خواته ویل آیا د افغانستان حکومت اردوی ملي سرحدي پولیسو سره سره داسې څه شته چې ولي
نه صاحب نه مونږ راغلي یو ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه بیا د اوالي صاحب سره مونږ میلاو شو او د اردو قمندانانو نظامي خلکو سره هم میلاو شو. زمونږ د نظامي خلکو سره داسې وسایل نه شته چې هغه دې ځای نه ډزو کې او باجول ته واوړي. دا ټول بې ځایه خبره شوې ده او دا مونږ نه منو. مونږ دا کلی ده چې مونږ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زمونږ تپوس وکړي، خو مونږ ته تر اوسه پورې حکومت دا امر نه دی را کړی. هغوی مونږ ته دا ویلي چې یاره باجول کې هم زمونږ بچي دي، مسلمانان دي او دلته هم زمونږ بچي دي. مونږ دا نه غواړو چې په باجول کې مونږ خپل بچي مړه کړو او مسلمانان مړه کړو. مونږ به په لوړو مقاماتو سره د پاکستان د نظامي خلکو نه او د هغه خلکو نه چې افغانان بلکې پښتانه وژني په پاکستان کې دا څه لوبه چې د عام یا عیسایي جوړه کړې ده، دا یوه لوبه یو ګیم جوړ کړی. هلته هم پښتانه وژني، دلته هم پښتانه وژني او د افغانانو نه دهشتګرد او تروریزم جوړ کړی دي او القاعده دې جوړه کړې ده. القاعده هغه عربي یو کس او هغه د مینځه تللی دی او داغه کسان بیل کسان دی. په منګ افغانستان کې دهشتګر او تروریزم او القاعده نشته.
نړیوال راغلی دی او دای ویلی دی چې د افغانستان ساتنه، د افغانستان سرحدات ساتنه زموږ ذمہواری ده. دغه سرحدات دفاع ولې نه کوي؟
د نړیوالو ظاهرا خبره داره چې منګ د افغانستان دفاع راغلی، منګ د افغانستان امنیت لراغلی، خو د نړیوالو هغه پالیسی داده چې خپل مقصد او خپل مراد مطلب تکي. هغه د افغانانو په درد باندې نه دی، هغه د دې لپاره راغلی چې خپل مقصدونه خپل ګټه پسې کی، نه د افغانانو د امنیت پاره. ځکه نړیوال د افغان د دولت یا د افغانانو د ولس د بچیانو د زخم او د درد یو پښتنه ونکړه. هغه چې کله د وطن ته راغلي ځان سره لوچک بدماشان چرسیان بنګن استخبارات مقرر کړی دي. هغه د خپل پیسو د پاره په روغ افغانانو باندې استخبارات ورکړي، اول ته روغ افغانان وژني. هغه د دې لپاره راغلي دي، نه د دې لپاره چې د افغان ملت په درد باندې وخوري. دې لپاره اندي راغلي.
د جوګام د سیمې قومي مشر میر زمین خان او چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب ورکاوه، د ازادي رادیو سره د زړه خواله وکړه او د خبرو په جریان کې چې خبري کولې هم د ډزو आवाज اوریدل کېده چې د پاکستان له لوري په افغانستان باندې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ او طبي تصویر اخیستنې نړیوال علمي کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې کورنیو او بهرنیو روغتیایي متخصصینو ګډون کړی او په خپل وار سره به د دغې ټکنالوژۍ په اهمیت او ګټو د کانفرنس ګډونوالو ته خبرې وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي وایي دغه غونډه ډیره ګټوره ده، وایي چې د طبي تصویر اخیستنې ټکنالوژي د درملنې په برخه کې ښه مرسته کوي. دا په داسې حال کې دی چې که چیرته د افغانستان هوایي ډګر ته ورشي او یا هم هغه پولو ته چې د ایران او پاکستان سره دي، ډیر زیات افغانان هر ورځ د تداوی لپاره د هیواد بهر ځي. په دې اړه نور حال کابل د صدرالو دین پر ریپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د طبي تصویر اخیستنې ټکنالوژي د ښې درملنې وسیله ده او دغه ټکنالوژي کولی شي د ګڼ شمېر هیوادوالو روغتیایي ستونزې هوارې کړي. د عامه روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سرایا دلیل په کابل کې د نوې ټکنالوژي او طبي تصویر اخیستنې د نړیوال علمي کانفرنس په څنډه کې وویل دغه کانفرنس خورا ګټور دی او په مرسته به د نړیوالو له تجربو خبر شو.
در اینجا در مورد از اینکه چی گونه به صورت موثر است
دلته په دې خبرې کېږي چې څنګه وکولای شو د تصویر اخیستنې له طبي ټکنالوژي څخه ښه ګټه واخلو. په عمومي ډول د تصویر اخیستنې طبي ټکنالوژي د روغتیایي تشخیص او د دې لپاره چې د یو ډاکټر تشخیص دقیق شي ښه مرسته کوي. دغه ټکنالوژي د ښې درملنې په برخه کې هم ډېره مرسته کوي.
میرمن دلیل زیاته کړه د طبي تصویر اخیستنې ټکنالوژي له وړاندې هم په افغانستان کې موجوده وه، خو په روانه لسیزه کې ښه پرمختګ کړی او په افغانستان کې ډیر روغتیایي کارکونکي ورڅخه ګټه اخلي. دغه دوه ورځنی کانفرنس چې د افغان فارما شرکت لخوا جوړ شوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو او د هیواد سلګونو روغتیایي متخصصینو او ډاکټرانو پکې ګډون کړی. په کانفرنس کې د امریکا، جرمني، فرانسې، انګلستان، هند، تاجکستان، ایران او متحده عربي اماراتو روغتیایي متخصصینو هم ګډون کړی چې په خپل وار سره به دغه ټکنالوژي په ګټو خبرې وکړي. د کانفرنس په ترڅ کې د افغان فارما شرکت روغتیایي نندارتون هم پرانستل شو او د روغتیا نوي وسایل پکې نندارې ته وړاندې شول. د افغان فارما مشر عبدالله عاطف وایي دغه ټکنالوژي د نصبولو او ښې استفادې لپاره یې متخصصین هم روزلي چې له ډاکټرانو سره به د دې وسیلو په نصبولو کې مرسته کوي. نوموړي وویل دا مهال ګڼ شمېر خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي، خو د دې او ځینو نورو روغتیایي ټکنالوژیو په کارولو سره به په هیواد کې د هرې ناروغۍ د درملنې اسانتیاوې رامنځته شي.
ټکنالوژي تصویر برداری با امیجنګ طبي
د طبي تصویر اخیستنې یا طبي امیجنګ ټکنالوژۍ د درملنې یو ښه وسیله ده. دغه ټکنالوژۍ ډېرې علمي او با کیفیته لاسته راوړنې له ځانه سره لري. دغه کانفرنس نه یوازې د نورو هیوادونو د روغتیایي تجربو په شریکولو کې مرسته کوي، بلکې د فرهنګي اړیکو یو ښه وسیله هم ده. دې کې شک نشته چې د هیواد په اقتصادي برخه کې هم مهم رول لري.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د نوې ټکنالوژۍ خبرې په داسې محل کې کیږي چې اوس هم هیواد د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی، او په ورته وخت کې روغتیایي خدمات هم له لازم کیفیت نه برخمن نه دي. که څه هم په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د کمیت له پلوه زیات کار شوی، خو د کتونکو په وینا اوس په کار ده چې دا خدمات معیاري شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ما خام تر بجو په منځنۍ چپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي، ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په یاد ولرئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شیرلی له پکتیا څخه اس ام اس را لېږلې دي. لیکي افغانان له یوې خوا د بیا رغونې د ورو پرمختګ شکایت کوي، له بل پلوه جګړه مارو ته په خپلو کورونو کې زیور کوي. همدا په پاکستان کې روزل شوي جګړه ماران دي چې کله د سړک جوړونې پر بېوزلو کاریګرو او کله هم پر ماین پاکونکو حمله کوي او یا یې تختوي او بیا یې د خوشي کولو په بدل کې پیسې غواړي. دا څوک دي چې زموږ خوار او غریب کاریګر نه پرېږدي؟ ښکاره خبره ده چې پنجابیان دي. میرویس جبرخیل د ننګرهار لیکي د حصارک ولسوالۍ په مکتبونو کې کتابونه نشته او نه هم درسونه شته. دولت باید په دې اړه اقدام وکړي. امیر د تګاب څخه لیکي د افغانستان دولت څخه هیله کوي چې اربکیان لمنځه یوسي، ټول نشیان دي، خلکو غلاوي کوي. سیبګل خوشنصیب د پکتیا پوهنتون محصل دی، وایي په خواشینۍ سره پاکستانی ځواکونه په خوارو افغانانو بریدونه کوي. افغان حکومت ورته ګوري، اخر د دې دلیل څه دی؟ ولې د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه اقدام نه کوي؟ اوس به هم راشم په روانه خبرونه کې ورستی راپورته. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه نور څلور مړي موندل شوي دي. دا مړي د هغو ورکو بلوچستانو دي چې وخت په وخت په مرموزه توګه تری تم کیږي او خپل خپلوانې د تخفونې او وژنې ملامتي د پاکستان پر استخباراتي ادارو ورچي. د دې کسانو د وژنې په خلاف د بلوچو یو ملي غورځنګ کاربندیز او ماتم اعلان کړی دی. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبريال برکوال میاخیل په
د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان له پسنې، تربت او خوزدار سیمو څخه د ورکو بلوچانو نور څلور مړي وموندل سول. له پسنې سیمې څخه ترلاسه سوی مړی د حنیف بلوچ په نامه د یو ځوان دی چې د بی ایس او آزاد په نامه د بلوچو محصلینو د سازمان پخوانی مشر و. هلته د ایران پولې ته نږدې له تربت سیمې څخه هم د اعظم بلوچ او مهراب بلوچ په نومونو د دوو تنو خراب سوي مړي موندل سوي دي. د ورکو بلوچو اتحادیه وایي دغه کسان د تېرې مې د میاشتې پر شپږمه نیټه په مند سیمه کې لیو مسافر بسا په داسې حال کې چې کراچۍ ته روانو نامعلومو کسانو د وسلو په زور راکښته کړي او تښتولي وو. دلته بیا د کوټې او کراچۍ ترمنځ د خوزدار سیمې لکانک نومې ځای څخه هم د قدیر بلوچ په نامه د یوه ورک تن مړی موندل سوی دی. د بلوچ نېشنل فرنټ په نامه د بلوچو یو ملي سازمان د وژل شویو بلوچو ځوانانو د مړیو تر موندنې وروسته درې ورځنی ماتم اعلان کړی او د پنج شنبې په ورځ یې په مکران او شاوخوا سیمو کې کاربندیز اعلان کړی او موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ورکو بلوڅو د ملاتړ اتحادیه وایي لتیرو لسو میاشتو راهیسې د زرګونو ورکو بلوڅو له ډلې څخه 170 تنه ځوانان تر شکنجه کولو وروسته وژل سوي او خراب سوي مړی یې ترلاسه سوي دي. د دې اتحادیه مرستیال مشر قدر بلوڅ له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې پر بلوڅانو باندې د کېدونکي ظلم مخنیوی دي وکړي.
صوبایي حکومت سي یا مرکزی حکومت سي دا دواړو ته خبر دی. مجلس ټونه هم ورکړی دی کې موږ دیار لس زر کسان د دې وخت لاپتا دي اور یو سل ری اویات نن پوری مجھے کسان شہید سوی دے. دا ہر شے فرنٹیئر کور دے یا آرمی دے یا نور ایجنسیان دے اگو کار دے مجھے خبر دوی نمنی. مجھے بار بار ارتوائی کہ دا کسان بلوچستان حالات تاسو پخپل خراب کرے دے او بلوچستان حالات دا دی وجہ خراب دے کہ دا مسنگ پرسنز پبارکے او شہیدان پبارکے.
قدر بلوچ وائی پورکو بلوچو کی یو سلو پنزوس میرمنی او یو سلو شپوج نیوی معشمان هم شامل دے. د ورکو بلوچانو د ملاتړ اتحادیه د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان هغه رپورت نیمګړی بولی چې یو ونی وړاندې خپور سو او په بلوچستان کې د پوځ او ملیشا ځواکونو د زور واکۍ له امله د دې ایالت حالات بحراني بللی وو. د یادونې وړ ده چې په تیره یو اونۍ کې د دریو نورو کسانو مړي هم موندل سوي وو چې له هغوی څخه دوه تنه غفار لنګو او وهیر بلوچ د بلوڅو ملتپالو سازمانونو مشران بلل سوي دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
Thank you.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.